آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
نو اوردونکو دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د هند صدر اعظم نن کابل ته ځي چې د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ جوړه کړي. هند او روسیې د 2 میلیارد ډالرو پر ارزښت تړونونه لاسلیک کړل او د امریکا کې توپان او بړبړکیو سلګونه کورونه وران کړي، لس تنه وژلي دي.
قدرمن اوریدونکو، زمونږ د نن سهار په دویمې نیم ساعت خبرونه کې به د خبرونو وروسته اول په آلمان کې د مهاجرو ماشومانو د کړاوونو په باب یو رپورټ راوخلو، بیا به په کندز کې د قالین د عبدالله د سند په باب د ګلرحیم یازمن رپورټ واورئ، ورپسې به هغه رپورټ راوخلو چې وایي په کینیا کې د یو بس موټر مسلمانو مسافرو دا شباب د ډلې د غړو هغه غوښتنه رد کړې ده چې د عیسویانو نه دی بیل شي، او په اخر کې هم په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د سولې د هڅو او فعالیتونو په باب یو رپورټ مه هیروئ. خو دا د اول پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته ځي چې د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ پرانیزي. دا ودانۍ چې مجموعي لګښت یې 200 میلیونه امریکایي ډالر کېږي، هند د دارالامان په ساحه کې جوړه کړې ده. د پارلمان د ودانۍ د پرانستنې په غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نور جګپوړي حکومتي چارواکي هم برخه واخلي. د پارلمان په نوې ودانۍ کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د غړو لپاره د عمومي غونډې د تالار ترڅنګ هر کمیسیون ته بیلې بیلې خونې هم جوړې شوې دي. د دې ترڅنګ د کنفرانسونو لپاره بیل تالار، کتابتون، د مطبوعاتو دفتر او د پارلمان د غړو کاري دفترونه هم دننه په ودانۍ کې جوړ شوي دي. په سوریې کې د څاري وډلوي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یو تړون له برکته به د اسلامي دولت د جګړه مارانو سلګونه کورنۍ او په جګړو کې جوبل شوي جنګیالي وکولی شي چې د دمشق د جنوب نه ووزي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي د فلسطینیانو د یرموک د کمپ او حجر الاسود د سیمو نه به دغه کسان وکړی شي چې په خوندي توګه نورې سیمو ته ولاړ شي. د تړون له مخې دغه کورنۍ به د راقي ایالت ته ولېږدول شي چې د اسلامي دولت یا داعش یو تر ټولو قوي مرکز ګڼل کیږي. د ملي روغې جوړې په چارو کې د سوریې وزیر علي حیدر هم خبري سرچینې ته ویلي دي چې د یرموک د کمپ نه د وسلوالو ډلو د ایستلو هلې ځلې روانې دي، خو هغه په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د امریکا په جنوب او منځنۍ لویدیځ ایالتونو کې د توپان او بړبړکیو سلګونه کورونه وران کړي دي او لس تنه یې وژلي دي. خلک او شپې ورځې په عجلو پناه ځایونو کې په داسې حال کې تیروي چې په امریکا کې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایښت ورځ یا کرسمس لمانځل کیږي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د چهارشنبه د ورځې راهیسې چې توپان او بړبړکۍ پیل شوي دي، تر اوسه پکې لس تنه ورسېږي او سلګونو کورونه پکې تباه شوي. په ځینو ایالتونو کې اضطراري حالت هم اعلان شوی دی. د میشیګن په ایالت کې 10 ځله بړبړکۍ راغلي او ګڼ شمېر کورونه او بازارونه یې تباه کړل. په همدې حال کې بیا د امریکا په ځینو ایالتونو نیویارک، واشنګټن ډي سي او فلاډلفیا کې هوا دومره توده وه چې داسې فکر کېده چې د پسرلی نیمایي به وي. که څه هم دغو ایالتونو په اکثرو ځایونو کې ټوله ورځ باران ورېده، خو د تودوخې لوړه درجه د سانتیګرید په حساب 2 وه. دا هوا پېژندنې اداره وایي چې د کرسمس په رخصتیو کې به په اوریګون، واشنګټن سټیټ، نیواډا او کالیفورنیا په شمالي برخو کې زیاته واوره ووري او هوا به هم ډېره سړه وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه اوریا. هند او روسیې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې دغه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به روسیا په هند کې د اتمي برېښنا نوې فابریکې جوړوي او هم به په دفاعي او ملکی چارو کې د یو بل سره همکاري کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د دغو تړونونو پر اساس به مسکو په راتلونکو 20 کلونو کې په هند کې د اتمي برېښنا شپږ مرکزونه جوړ کړي. د سوریې د بهرنی چارو وزیر ولید المعالم وایي د بهرنی مداخلې پرته هغوی چمتو دي چې په جنیو کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ښاغلي معالم د څرګندونو نه یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریې کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یو نړیوال پلان هم منظور کړ. د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم د چین په پایتخت پیکینګ کې دغه هیواد د بهرنی چارو د وزیر وانګ یی سره د ملاقات نورسته خبریالانو ته وویل. په خبرو کې د مخالفینو د استادو د ګډون په اړه د معلوماتو نورسته به د سوریې حکومت هیئت هم د ګډون لپاره چمتووالی ونیسي. ښاغلی معلم د بهرنی مداخلې په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې هیله ده دغه خبرې به په سوریې کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو سره مرسته وکړي. په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ یو ځل بیا تشدد پیل شوی. پرون درې فلسطینیان هغه وخت وژل شول چې کوښښ کاوه د چاقوګانو بریدونه وکړي، او څلورم فلسطینی بیا د امنیتي ځواکونو سره په جګړې کې وژل شوی دی. په لومړۍ پیښه کې یو فلسطینی د اسرایلو دوه امنیتي ځواکونه په چاقو وهل، او وروسته بیا دی ووژل شو. د دې پیښې نه لږه شیبه وروسته یو بل فلسطینی هم کوښښ کاوه چې یو اسرایلی عسکر په پیچکش ووهي، خو د برید نه وړاندې هغه هم ووژل شو. او په درېیمه پیښه کې یو فلسطینی اسرایلی عسکر په موټر ووهه، یو تنې ژوبل که، او وروسته بیا دی هم ووشتل شو. او وروستی خبر دا چې نن د عربي متحده اماراتو د شارجې په ښار کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 5 یو ورځنیو نړیوالو سیالیو لمړنۍ لوبه کیږي. د لوبې قربتوب افغانستان په غاړه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د څو ونې کیږي چې په شارجه کې ده، او د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د لوبې ټول جزئیات تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د ماشومانو د فارغ د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي چې په المان کې د کړېدلو مهاجرو د تقریبا 300,000 ماشومانو حفاظت ته پوره توجه او پام نه کیږي. د ژنیو نه د امریکا غ خبریالی لیزا شلاین په دې باب یو رپورټ را لیږلی چې دا د خلاصه تاسو ته اورول کیږي. سکال المان ته د 1,000,000 نه زیات مهاجر چې زیاتره د سوریې او د افغانستان دی رسیدلی دي. دغه ډیرو کړېدلو مهاجرو په خپلو ملکونو کې د عدلي تعقیب او د جنگ نه د خلاصون په غرض د یو محفوظ ځای د پیدا کولو په امید اوږده او سخت مزلونه کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي سره له دې چې دغه مهاجر خپل مقصد ته رسیدلی، مګر په حقیقت کې د هغوی تقریبا 300,000 مهاجرو ماشومانو د خپل نامعلوم سرنوشت لپاره یو نوی سفر پیل کړی دی. د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یو استازی ساره کرو چې تازه د برلین د سفر نه راستنه شوې ده وایي چې هغه هلته د دویم نړیوال جنگ د وخت د یو هوایي میدان د الوتکو د ساتلو ګراجونو ته هم ورغلی وه، او دغه هلته تقریبا 2,000 مهاجر پراته دي. هغه وایي دغه مهاجر د ژوند په ډیرو ابتدایي شرایطو کې ژوند کوي. هغه وایي
We're seeing very worrying signs about the exposure that children and women have to violence, to sexual abuse, to exploitation.
هلته موږ داسې د اندېښنو وړ اسرارامیزه نښې نښانې ولیدې چې په دغه عاجل مرکز کې ښځې او ماشومان د تشدد، د جنسي تیریو او د سوی استفادې یا استثمار سره مخامخ دي. سره له دې چې ټاکل شوي چې هغوی ته د المان په کوم بل ځای کې د اقامت ځای پیدا کاندي. میرمن ساره کرو وایي چې هلته د مهاجرو د وضع او د ضرورتونو په باب د معلومولو دپاره ډیر کم وسایل شته دی. هغه وایي درسته احصایه نشته، او دې دا مشکله کړې ده چې د دغو ماشومانو د حفاظت او د مراقبت دپاره جدي اقدامات وشي. هغه وایي چې یونیسف هیله لري چې ډیر زر به دغه نیمګړتیاوې پوره شي. هغې دا هم ویلي دي چې یونیسف غواړي چې د حکومت سره په دې کې مرسته وکړي چې دغه ماشومان ښه محفوظ او معیاري ژوند اختیار کاندي. هغې دا هم ویلي دي چې د دغه کار دپاره په ټول المان کې تقریبا د مهاجرو د سکونت دپاره 200,000 مرکزونه په نظر کې نیول شوي دي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق نیت لري چې د المان د حکومت او د هغه ملک د شخصي مؤسساتو په مرسته هغه ماشومان چې همرانه لري او په خطر کې دي پیدا کړي، او د هغوی د زده کړې، د بودوباش او د حفاظت لپاره په جدي اقداماتو لاس پورې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر منوریدن کو د جګړو په قندوز کې د جګړو او د ګډوري نورستو یو ځل بیا د خود لپاره د قالین د عبدلو د زده کړې مرکز پرانستل شو دی. ګل رحیم نیازمن په دې با مونږ ته د قندوز نه داسې رپورت راکړي.
په قندوز کې له تیرې ګډوډۍ وروسته یو ځل بیا د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د یو شمیر ښځو لپاره د قالین اوبدلو د زده کړې مرکز پرانیستل شو. په دغه مرکز کې 200 تنه ښځې د قالین اوبدلو زده کړې کوي. قالین اوبدل سخت او زړه تنګې کار دی، خو ښځې په دې موخه د قالین اوبدل زده کوي چې کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. هغه ښځې چې په دغه مرکز کې د قالین اوبدل زده کوي د کار د دوام لپاره ورته د قالین اوبدلو ټول وسایل، چوکاټ او نور شیان ورکول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د قالین اوبدلو د پروژې مسؤل محمد کامران وایي چې دوی د قندوز په ښار او ولسوالیو کې د قالینو د صنعت د پراختیا او ښځو ته د کارموندنې په موخه دغه ورکشاپ جوړ کړی دی. موږ سره د قالین اوبدلو په دغه مرکز کې 200 تنه ښځې په زده کړو بوختې دي، او له دې پرته 100 تنه ښځې په کورونو کې قالین اوبي چې د دغه مرکز لخوا ورته وسایل ورکړل شوي دي. هغه زیاتوي چې په خان آباد کې هم تر 100 زیاتې ښځې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د قالین اوبدلو په زده کړه بوختې دي. د کار او ټولنیزو چارو یو بل مسؤل عبدالاحد بیا وایي هغه ښځې چې په دغه مرکز کې قالین اوبدل زده کوي دوی ورته د قالین جوړولو ټول وسایل هم ورکوي. دغو بې وزلو ښځو ته د قالین اوبدلو زده کړه ورکول کیږي، او د پروژې په پای کې ورته د قالین اوبدلو ټول وسایل په وړیا توګه ورکول کیږي چې په کور کې قالین و اوبي او له دې لارې لاسي صنعت ته پراختیا ورکړي. د ښځو لپاره د قالین اوبدلو دغه پروژه د ښځو د خودکفایي او مالي امکاناتو ته د لاسرسي په موخه پیل شوې ده، تر څو ښځې هم د نارینه په څیر مالي امکانات ولري. یو شمیر ښځې او ځوانې نجونې چې په دغه مرکز کې د قالین اوبدلو د زده کړې په موخه کار کوي دې ته هیله منې دي چې یوه ورځ به د خپلو لاسي صنایعو په ذریعه هر ډول امکاناتو ته له محتاجۍ پرته لاسرسی ولري. بهشته غوښتنه کوي چې باید په لاس جوړې قالینې له افغانستان د باندې بازار پیدا کړي او دوی ښه اقتصاد ولري. قالین اوبدل د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یوه ښه لار ده. موږ له دې لارې کولی شو خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړو او د خپلو نارینه سره اوږه پر اوږه د کورنۍ ضرورتونو د پوره کولو لپاره کار وکړو. تهمینه هم ورته نظر لري. هغه زیاتوي چې د قالین اوبدلو له لارې که له یوې خوا کورنۍ اقتصاد پیاوړی کیږي، له بله پلوه به یې د هیواد صنعت پراختیا وکړي. په قندوز کې له تیرې ګډوډۍ وروسته دا یوازینۍ پروژه ده چې د ښځو لپاره پکې د کسب د زده کړې زمینه برابر شوې ده. له دغه مرکز پرته په قلیزال ولسوالۍ کې هم په هر کور کې قالین اوبدل کیږي، خو دغه قالینې له محصول او سوداګریز چوکاټ پرته پاکستان ته وړل کیږي او له هغه ځایه خارجي هیوادونو ته صادریږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੀ ਪਲਕ ਉਸ ਲਈ ਮਿਲੀ
رنو اوریدونکو دا واشنگتن دی په کینیا کې وسلوالو کسانو د دوشنبه په ورځ په هغه بس موټر باندې د حمله نه ورستو چې د نایروبی نه د ماندیره ښار ته روان وو. مسافر ته ویل چې سویان او مسلمانان دې په دوو ډلو تقسیم شي، مګر په دغه بس موټر کې مسافر او مسلمانانو د سویانو د حفاظت لپاره د وسلوالو کسانو دغه غوښتنه رد کړه. د نایروبی نه د امریکا غ خبریال جیل کارین په دیوا مقتدا سے رپورټ راکړي. هغو وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي دا شباب د افراطي ډلې پلویان به وي، د کینیا په شمال کې د ماندیرا په ښار کې په یو بس موټر باندې په دغه حمله کې دوه تنه قتل کړي هم دي. د نایروبی د ښار د سیلانیانو د یو موټر ډرایور بونی فاس مابیلی وایي چې دا شباب د ډلې دغه شان حملو په خلکو کې د ویرې او تشویش نه علاوه د ملک د ټوریزم په صنعت هم ډیر بد اثر کړی دی. هغه وایي
Once they attack there, they bring a lot of scare to the country and to the economy.
کله چې هغوی هلته حمله وکړي نو په ملک کې ډېره ویره پیدا شي او د ملک اقتصاد ته هم ډېر تاوان ورسیږي او خلک له دې نه هم ډارېږي چې مسافرت وکړي ځکه چې هغوی هېڅ چیرې هم محفوظ او په امن کې نه وي او هغوی ته څوک د حفاظت اطمینان په دې دلیل نشي ورکولی چې هغوی دغه شان حملې هر چیرته په خاص ډول په ټرانسپورټي وسایلو کوي. مگر هغه یو مسافر چې د دغه حملې په وخت کې په موټر کې سپور وو ډېر زیات جرأت او زړورتیا څرګنده کړې ده. عیني شاهدان وایي چې په دغه بس موټر کې ځینو مسلمانانو د عیسویانو د هویت د پټولو دپاره هغوی ته څادرونه ورکړي دي. هلته د محل د مامورینو له قوله ویل شوي چې دغو وسلوالو کسانو په بس موټر کې هر یو مسافر ته امر وکړ چې د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو په ډلو تقسیم شي، مگر په دغه بس موټر کې ټول مسافرو د دغه کار نه انکار وکړ او حمله کوونکو ته ویل چې ټول مسافر ووژني. د مسافرو د دغې زړورتیا نه وروسته حمله کوونکي تښتېدلي دي. د نایروبی د ښار یو اوسیدونکی محمود محمد وایي چې د بس موټر د مسافرو د دغه عمل نه په کینیا کې د ټولو مذهبونو ترمنځ یووالی په ښه شان څرګندېدلی شي. هغه وایي
And from now, we the Muslims should be the forefront to fight terrorism. You don't need to kill a brother of mine or my teacher.
موږ مسلمانان د دغه پیښې نه وروسته اوس باید د ټوریزم په ضد په جنگ کې په اوله جبهه کې وجنګیږو. دې ته هیڅ ضرورت نشته دی چې یو څوک دې زموږ ورور او یا دې هم د معدن یو کارګر ووژني او یا دې هم هغه یو ډاکټر په مرګ تهدید کړي چې د خلکو علاج کوي. یو څوک راشي خلک په دوو ډلو تقسیم کړي، یو ډله خلک قتل کړي او بل ډله خوش کړي چې دا په خپل کاملا یو ظالمانه او وحشیانه عمل دی. اوس نو مسلمانانو ته پکار ده چې د دغه عمل په ضد ډیر جدي عکس العمل څرګند کړي. د نایروبی د ښار دغه اوسیدونکی دا هم وایي چې دغه حمله غیر اسلامي ده. هغه وایي
اسلام has nothing to do with terrorism and attacking an innocent person.
اسلام د ټوریزم او د وحشت سره هیڅ ارتباط نه لري. په اسلام کې هیڅ کله هم د دې اجازه نشته ده چې یو څوک یو بیګناه انسان ووژني. د اسلام د پیغمبر د لارښوونو په اساس هر څوک باید د خپل ورور ساتنه وکړي، نو په دې خاطر دغه شان حملې د اسلام سره هیڅ ارتباط نه لري. د شباب افراطي ډلې د 2011 کال راهیسې کله چې کینیا خپل عسکر سومالیې ته په دې خاطر واستول چې د هغو ډلو په ضد په جنگ کې برخه واخلي چې د القاعده سره اړیکې لري، په هغه ملک کې یو شمیر خونړۍ حملې کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سویزرلند د جنیوا ښار به شاید په نوي کال کې بیا د نړۍ د سولې د پایتخت په توګه پاتې وي. دا دریز دغه ښار د تیری پیړۍ په وروستیو شلو کالو کې هم درلودلی و. لیزا شلاین د سولې د هغو فعالیتونو په اړه چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو په دغه اروپایي مرکزي دفتر کې ترسره سوی دی، امریکا ژغ ته داسې رپورټ راستولی دی. د 1980 په لسیزه کې په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتو او شوروي اتحاد ترمنځ د زروي وسلو د کنټرول په اړه څو کاله متقابل خبرې روانې وې. دغه ښار د امریکا د جمهور رئیس رونالد ریګن او د شوروي اتحاد د جمهور رئیس میخایل ګورباچوف کوربه و. د سولې په نورو فعالیتونو کې په افغانستان او لبنان کې د اوږدې مودې جګړو د ختمېدو هلې ځلې شامل وې. په 1989 کال کې د شوروي اتحاد په ړنګېدو سره د پخوانۍ یوګسلاویا تجزیه چټکه سوه او د بالکان د جګړو پیل کېدو ته لمن ووهل سوه. د جګړو د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرو د 1990 په ټوله لسیزه کې دوام وموند. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس مایکل مولیر فکر نه کوي چې هغه ورځې دې بیرته راستنیسي. مګر هغه په دې باور لري چې جنیوا او ملګری ملتونه به په راتلونکي کال کې د سولې د یو مرکز په توګه مخ په زیاتېدونکي نقش ولوبوي. هغه وایي چې د یمن په اړه به د سولې بل راوند خبرې د جنوري په 14 شروع سي، او له هغه څخه وروسته به د جنوري په پای کې د سوریې د سولې د خبرو وخت را ورسیږي. هغه وویل چې په عین وخت کې د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی مستورا به زیات سفرونه وکړي او د مربوطو خواوو سره به تماسونه ونیسي. مولیر داسې وویل:
Everybody is on board, everybody, almost everybody wants these talks to be successful.
هر څوک چمتو دی، تقریبا هر څوک غواړي چې دا خبرې دې کامیاب شي، چې موږ وکړای سو په آخر کې دغه د نه منلو وړ مسالې ته د سیاسي حل لاره پیدا کړو. ملګری ملتونه په 2014 کال کې د سوریې د سولې د دوو رونو خبرو کوربه وو، خو دا خبرې ناکامه شوې. تیر اونۍ د امنیت شورا یوه ډیپلوماتیکه حل لاره منظور کړه او دا یې ممکنه کړه چې خبرې بیا وسي. مولر وایي چې جنیوا او ملګری ملتونه به زیار وباسي چې د سولې د مذاکراتو او نورو پریکړو د کولو دپاره د یو محفوظ ځای په توګه پاتې سي. هغه وویل:
As the world continues to be fragmented, Geneva becomes more and more.
په داسې حال کې چې نړۍ د تجزیه او ټوټې ټوټې کېدو سره مخامخ ده، جنیوا ته د خلکو د امید سترګې اوښتې دي، ځکه چې هغه بې طرفه ده، ځکه چې هغې د یوه داسې ځای په توګه شهرت موندلی دی چې تاسې د سولې خبرې پکې کولی سي پرته له دې چې نورې اجنداوې او پروګرامونه مداخله پکې وکړي. مولر وایي چې ملګری ملتونه په دې کال کې د تقریبا 10,000 غونډو او کنفرانسونو کوربه وو.
اوس هم درنډونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن کابل ته ځي چې د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ پرانیزي. دا ودانۍ چې مجموعي لګښت یې 200 میلیونه امریکایي ډالر دی، هند د دارلمان په ساحه کې جوړه کړي. د پارلمان د ودانۍ د پرانیستنې په غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نور جوګپوړي حکومتي چارواکي هم برخه واخلي. په سوریه کې د څاري وډل وای چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یو تړون لمخې باندې اسلامي دولت د جګړمارانو سلګونه کورنۍ او په جګړو کې جوبل شوي جنگیالي وکولی شي چې د دمشق د جنوب نه ووزي. د سوریه د بشري حقوقو د څاري د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وای د فلسطینیانو د یرمک د کمپ او حجر الاسود د سیمو نه به دغه کسان وکړي شي چې په خوندي توګه نور سیمو ته لاړ شي. د تړون لمخې دغه کورنۍ به د راخي ایالت ولګدول شي چې د اسلامي دولت یادایښ یو تر ټولو قوي مرکز دی. په امریکا په جنوب او منځنۍ لویدیځ ایالتونو کې طوفان او بربړکۍ او سلګونه کورونه وران کړي او لستنې وژلې دي. خلک شپې او ورځې په عجلو پنځایونو کې په داسې حال کې تیروي چې په امریکا کې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدا کېدو ورځ یا کرسمس لمانځل کیږي. د چهارشنبې د ورځې راهیسې چې طوفان او بربړکۍ پیل شوي، تر اوسه پکې لستنه وژل شوي او سلګونه کورونه پکې تباه شوي دي. په ځینې ایالتونو کې اضطراري حالت هم اعلان شوی دی. هند او روسیې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې دغه تړونونه لاسلیک کړل چې لمخې به روسیا په هند کې د اتمی برېښنا نوې فابریکې جوړوي. د سوریې د بهرنی چار وزیر ولید المعلم وایي د بهرنی مداخله پرته هغوی چمتو دي چې په جنوب کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ښاغلی معلم د بهرنی مداخله په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې هیله ده دغه خبرې به په سوریې کې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو سره مرسته وکړي. په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ یو ځل بیا تشدد پیل شوی. پرون درې فلسطینیان هغه وخت ووژل شول چې کوښښ کاوه د چاخوګانو بریدونه وکړي. او نن د عربي متحده اماراتو د شارجه په خار کې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د 15 یو ورځنیو نړیوالو سیالیو لمړنۍ لوبه کیږي. د لوبې کوربتوب افغانستان په غاړه لري. دا دویم ځل دی چې د افغانستان او زیمبابوي د لوبډالو ترمنځ د یو ورځنیو او شلو ورونو نړیوالو سیالیو لړۍ کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 3:30 پیل کیږي. تاسو کولی شئ د لوبې ټول جزئیات د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه تعقیب کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او په دې سره درنودونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. لنډو شبو کې دغه خبرونه شروع کیږي، کله چې د خبرونه هم واورئ.